بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ګران او قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د دوشنبه ورځ د 1401 لومړی لمریز کال د کب میاشتې 22مه، د 1444 قمری کال د شعبان مبارک میاشتې 6مه، او د 2023 زیږدیز کال د مارچ میاشتې 13مه نیټه ده. زه امان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم ترڅو د نن ورځې سهارنۍ او ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. بیا به د منځني ختیځ د چیلنجونو د حل په مرسته کې د چین رول او د امریکا ماتې تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د تاریخ پاڼې پروګرام تاسو ته خپور شي. وروسته به هم د افغانستان او پاکستان په تېره اونۍ کې پروګرام واورئ، او په پای کې به هم د کتابونه د علم باغونه خپرونه تاسو ته خپره شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې پروګرام پای ته ورسیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، ستاسو څخه هیله لرو چې زموږ سره ملتیا وکړئ، همدارنګه د خبرونو اوریدو ته هم تاسو رابولو. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د تهران او ریاض هوکړې په تړاو د امیر عبداللهیان څرګندونې. د ایتالیا په سواحلو کې د لسګون افغان کډوالو ژغورل کېدل. د ایران او پاکستان ترمنځ د برېښنا په برخه کې هوکړه. او د روان کال له پیل راهیسې د 40 فلسطینیانو په شهادت رسیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. امیر عبداللهیان وایي چې د تهران او ریاض هوکړه په سیمه کې د تلپاتې سولې او امنیت په موخه ترسره شوې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل د تهران او ریاض موافقه د دواړو هیوادونو د خلکو د ګټو په سیمه کې د سولې او باثبات امنیت په خاطر ترسره شوې ده. په بیجنګ کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو پر مهال د دواړو هیوادونو د جمعې په ورځ یعنی د مارچ په 11مه موافقه وکړه چې له 2 کلونو وروسته ډیپلوماتیکې اړیکې بیا پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د 1 شنبې په ورځ په یوه تلویزیوني مرکه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د موافقې په اړه وویل موافقه وشوه چې د تهران، بیجنګ، ریاض د درې اړخیزې اعلامې له خپرېدو وروسته به د دواړو هیوادونو اړیکې عادي اعلان شي، او د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په 2 میاشتو کې د سفارت د بیا پرانیستلو، د سفیرانو د تبادلې او په جده او مشهد کې د سرکنسولګریو د پرانیستلو لپاره لیدنې ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرې سره چې په 3 میاشتو کې له ګاونډیو سره د اړیکو په پراختیا کې ښه پرمختګ شوی دی، او زیاته یې کړه چې له 2 میاشتو راهیسې د سعودي عربستان په ګډون د سیمې له ځینو هیوادونو سره د ستونزو د حل په اړه نظرونه مطرح شوي دي. کینانی وایي چې د بندیانو تبادله باید د سیاسي لوبو د بنسټ په توګه ونه کارول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په موضوع کې د امریکا د حیرانتیا غبرګون ته په اشارې سره وویل د ایران د اسلامي جمهوریت له نظره د بندیانو تبادله یو بشپړ انساني عمل دی چې باید د سیاسي لوبو لپاره د اساس په توګه ونه کارول شي. د ایران د راپور له مخې د 1 شنبې په شپه د بندیانو د تبادلې په اړه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د څرګندونو په اړه د امریکا د لوري له حیرانوونکي غبرګون وروسته ناصر کنعانی وویل د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې د بندیانو د تبادلې په اړه د منځګړیتوب له لارې لیکلې موافقه لاسلیک شوې ده چې د امریکا رسمي استازي هم لاسلیک کړي، خو د بیلابیلو دلایلو له مخې د امریکا حکومت له لوري پلی شوې نه ده. کنانی زیاته کړه په وروستیو اونیو کې د دې تازه معلوماتو لپاره غیر مستقیم پیغامونه هم تبادله شوي دي. حسین امیر عبداللهیان د یکشنبې په ورځ له امریکا سره د بندیانو د تبادلې په اړه وویل، په دې وروستیو ورځو کې ښه هوکړه ترلاسه شوې او که د امریکا له لوري هر څه سم ترسره شي په راتلونکو ورځو کې به یوه هوکړه وروستۍ شي. ایران کې د ټرافیکي پیښې له امله افغان کډوال وژل شوی دی. د ایران د شیراز ښار په قطرو سیمه کې د ترافیکي پیښې له امله یو ایرانی او نه افغان کډوال وژل شوی دی. د رسنیو د راپورونو له مخې په وژل شوي کسانو کې درې میرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي. یاده پیښه ورمه شپه د یوه کورولا او مازدا ډوله موټرو ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې. د وژل شویو کسانو جسدونه روغتون ته انتقال شوي، خو ویل کیږي چې لا یې هم هویتونه نه دي په ډاګه شوي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په بهرنیو هیوادونو کې افغان کډوالو ته د تلفاتو او وختو خبرونه ډیر شوي دي. د ایتالیا په سوایلو کې لسګونه افغان کډوال وژغورل شول. د ایتالیا ساحلي ګارد دغه هیواد په سوایلو کې د لسګونه افغان کډوالو د ژغورنې خبر ورکړی. د ایتالیا ساحلي ګارد ویلي چې د کارتون بندر ته څیرمه یې یوه بیړۍ چې 1500 کډوال پکې سپاره وژغورلې ده. د ایتالیا په اوبو کې د افغان کډوالو د کښتۍ له ډوبېدو دوه اونۍ وروسته چې له امله یې لږ تر لږه 100 افغان کډوال وژل شول، د ایتالیا ساحلي ګارد اعلان کړی چې 1500 کډوال یې ژغورلي چې ډېری یې افغان کډوال دي. د ژغورل شوي کډوالو په منځ کې یو شمېر ښځې او ماشومان هم لیدل کېږي. په ورته وخت کې د ایتالیا د کابریا سیمې مشر روبرټو اوکی ویلي چې د اروپایي ټولنې د سرحدي ساتونکو د راپور له مخې ټول ټال 1300 کسان له دریو کښتیو سره د ایټالیا سوایلو ته پر لاره دي، خو شونې ده دا کښتۍ له ستونزو سره مخ شي. په ورته وخت کې د تونس ساحلي ګارد هم اعلان کړی چې د جمعې په ماښام یې له زرو څخه د زیاتو پناه غوښتونکو مخه نیولې چې په غیر قانوني توګه یې د ایټالیا سوایلو ته د سفر هوډ درلود. د اوسپنې پټلۍ لارې په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. د هیواد د بیلابیلو بندرونو له لارې نورو هیوادونو ته په صادراتو کې زیاتوالی راغلی. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې په تېره یوه اونۍ کې یې حیرتان، آقینا او تورغونډۍ بندرونو له لارې 2128 تنه توکي صادر کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په صادر شوي توکیو کې ډیری برخه یې وچه میوه ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په یوه اونۍ کې 1019 تنه صادرات شوي وو. بل لور ته په تېره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ لارې ټول ټال 1095 تنه انتقالات شوي. یادې ادارې لیکلي په دې انتقالاتو کې 1095 تنه له حیرتان، 15,113 تنه له تورغونډۍ او 1,315 تنه له آقینې بندر څخه ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ ادارې لیکلي دوی هڅه کوي چې په دې برخه کې سوداګرو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د پاکستان د اسهارو راټیټېدل په افغانستان پورې تړاو نه لري. د پاکستان د مالیې پخوانی وزیر څرګنده کړی چې د پاکستان د پیسو د ارزښت کمیدل له پاکستان څخه افغانستان ته د ډالرو له قاچاق سره هیڅ تړاو نه لري. د تسنیم خبری اژانس د راپور له مخې د پاکستان د مالیې پخوانی وزیر مفتا اسماعیل په دغه هیواد کې د اسعارو ناورین او د افغانستان ګرم ګڼلو ته په اشاره سره وویل، په نورو تور اسانه کار دی او موږ تل غوره ګڼو چې دغه لوبه ترسره کړو. هغه په افغانستان کې د ډالرو د تقاضا د ډولونو په بیانولو سره وویل، که څوک غواړي چې وارداتي محصول واخلي نو د کلدارو په بدل کې له بانک څخه ډالر اخلي او دا د دود دی، ځکه موږ له افغانستان څخه د ډبرو سکرو د واردولو لپاره دغه هیواد ته ډالر ورکوو. مفتا په دې خبرې سره چې خلک هم ډالر ذخیره کوي زیاته کړه، له بلې خوا د شتمنیو وړل هم شتون لري. پاکستانیان ویره لري چې شتمنۍ یې په کلدارو دي نو دوی یا سره زر یا ډالر اخلي، له همدې امله د کلدارو ارزښت ټیټ شوی دی. ایران او پاکستان د برېښنا په برخه کې د همکاریو پر پراختیا موافقه وکړه. د ایران د انرژي وزیر د ایران او پاکستان ترمنځ د برېښنا په برخه کې د همکارۍ د پراخولو لپاره د دواړو هیوادونو د موافقې خبر ورکړ. د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهربان وویل د ایران او پاکستان ترمنځ د برېښنا د لیکت مزه په څه کم یو کال کې ډیزاین او جوړ شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تبادلې کچه به څه د پاسه 200 میگاواټه زیاته شي. مهربان پرون یک شنبه د پاکستان د انرژي له وزیر خورم دستگیر خان سره د کتنې په څنډه کې زیاته کړه، هیله لرو چې د دې لازم حکومت له سیاستونو سره له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ژورې او پراختیا عمومي چې په دې پړاو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا شاهدان واوسو. د پاکستان د انرژي وزیر هم وویل د خبرو له وروستي پړاو وروسته به د انرژي د انتقال لاین په کار واچول شي. د پاکستان د انرژي وزیر زیاته کړه ایران او پاکستان کولی شي د ګاونډیو او ورونو هیوادونو په توګه خپل اقتصادي ملګرتیاوې ژورې کړي او دواړه ملتونه به یو بل ته لا هم نږدې شي. د روان کال 2023 کال له پیل راهیسې 4 فلسطینیان شهیدان شوي دي. سیونستي ځواکونو د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په تیرو 22 ورځو کې په لسګونه فلسطینیان شهیدان کړی دی. د مهر خبری اژانس راپور له مخې د روان کال له پیله تر اوسه د سینوستي نیواګرو ځواکونو بریدونو له امله د لویدیځې غاړې او د بیت المقدس په مختلفو سیمو کې 4 فلسطینیان شهیدان شوي دي. د دغه راپور له مخې په شهیدانو کې تر 15 زیاتې ښځې او ماشومان دي. په دې ترڅ کې په سلګونه نور فلسطینیان هم د اسرایلي عسکرو په ډزو کې ټپیان شوي دي. د فلسطین د ملت پر وړاندې د صهیونیستي رژیم په وروستي جنایت کې د یک شنبې په سهار د نابلس په لویدیځ کې د صهیونیستي نیواګرو عسکرو د ډزو له امله هم 3 فلسطینیان په شهادت ورسېدل. قدر من اوریدونکو زموږ خبرونه همدومره وو. نو ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو استاسو را بولو زموږ د نن ورځې د سیاسي تبصرې موضوع ته، چې د موضوع دا د منځني ختیځ د چیلنجونو د حل په مرسته کې د چین رول او د امریکا ماته. د ایران اسلامي ایران او عربستان ترمنځ د اختلافونو د هوارې موافقې لاسلیک کول چې په دغه هیواد کې د چین په وساطت سره تر سره شو، وښودله چې د بیجینګ حکومت په مختلفو اړخونو کې د سیمه ایزو چیلنجونو له حل سره د مرستې لپاره د زیاتو ظرفیتونو لرونکی دی، او دا په سیمه ایزو او نړیوالو بدلونونو کې د چین د زیات رول لوبولو سره مرسته کولی شي. چین چې په وروستیو کلونو کې د مهم سیمه ایز ځای په تیره بیا اقتصادي برخه کې د ځای د موندلو لپاره لوړ ګام پورته کړی دی، د فارس خلیج د حوزې له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې لري، او د سیمه ایزو اختلافونو د هوارې د مرستې په ډګر کې په ورداخلی دا سره د سیاسي ډګر د اغیز لپاره هم سترګام اوچت کړی دی چې په پریکنده توګه له نړیوال هرکلی سره هم مخامخ شوی دی. د سیاسي چارو کارپیژاندې لیکان هم په دې باره کې وایي چې چین له امریکا سره په سیالۍ کې په سیمه ایزو او نړیوالو بدلونونو د اغیز شیندلو لپاره ډیر زیات ظرفیتونه او فرصتونه لري چې د چین په اړه د امریکا ډیرې ادعاګانې او دباونه شنډولی شي، چې په دغو ادعاګانو کې یو ادعا چې د امریکایي چارواکو له لورې هم زیاته اورېدل شوې ده، په سیمه ایز ثبات او نظم کې د ګډوډۍ د رامنځته کولو لپاره د چین هڅه او کوښښ دی. د سیاسي ټولنو له نظره د سیمه ایزو اختلافونو له حل سره مرستې ته د چین ورتګ د هیوادونو ترمنځ د دغه هیواد د نفوذ او قدرت ښودنه کوي، او دا چې د دوو ګاونډیو هیوادونو د نږدې کولو لپاره له ضروري وس برخمن دی، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دائمي غړي او مهم نړیوال قدرت په توګه رول هم لوبولای شي. دا موضوع له څو اړخونو مهمه ده. لومړی دا چې دا یو ډول د امریکا د خرابونکو لاسوهنو او اقداماتو پر وړاندې د چین قدرت خودل دي، او دا چې د سیمې هیوادونه د خپلې ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د سیمه ییز ثبات او اصول د پیاوړتیا په لړ کې حرکت کولی شي. دوهم دا چې لویدیځې ټولنې په دغه حقیقت اعتراف کړی چې چین د امریکا پر وړاندې او د ډیپلوماسۍ په ډګر کې ستر بریالیتوب ترلاسه کړی، او وی خودله چې امریکا یوازې په سیمه کې د تاوتریخوالي زیاتولو سیاست تعقیبوي تر څو خپلې ناروا ګټې تامین کړي، او دا موضوع د سیمې د هیوادونو لپاره په بشپړه توګه روښانه ده. په هر حال د اړیکو د عادي کولو لپاره د اسلامي ایران او عربستان موافقه او د خپلو سفارتونو د پرانستلو د لویدیز په تیره بیا امریکا لپاره بدترینه جټکا بلل کېدی شي، چې دا خیالی کاوه د تهران او ریاض د اختلافونو په دوام سره په سیمه کې خپلې ویجاړوونکې او سپیرې ګټې پر مخ وړلی شي. په همدې دلیل د صهیونیستي رژیم او امریکا په ګډون د فارس خلیج د سولې او امنیت دښمنان له دغې موافقې او هوکړې او په هغې کې د چین پر رول سخت غوسه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې چین په عمل کې ښودلې ده چې د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه له سوله ایزو ګامونو او اقداماتو او نړیوالې سولې په تثبیت او تنشن زیاتولو کې د امریکا د ډیرو سیاستونو مخه ونیسي، چې دا د امریکا د زیاتې نړیوالې انزبا سبب هم کیږي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د سیاسي پروګرام او وخت هم په همدې ځای پای ته ورسېدلو. نو یادونه کوو چې www.parstoday.ir/ps زموږ د ویب پاڼې پته ده، او تاسو کولی شئ په دغه ویب پاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه او بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. او همدارنګه یادونه کوم چې pashto99@yahoo.com زموږ ایمیل ادرس دی، چې تاسو کولی شئ لدی لارې زموږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه او نیوکې شریک کړئ. ستاسو مثبتو نیوکو، وړاندیزونو او نظرونو ته سترګې په لاره یو. قدرمن اوریدونکو، دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا دیر زبان آوریدون که ازما فاطمی سلامون اونه که پرزوینه و منه عزیزان و اسم ده تاریخ آبال پانه تاسو تا اورندی کوم. لکه څنګه چې پوهیږی نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 لومړی هجري لمریز کال د کب د میاشتې 28 نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له شلمې او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 14 نیټې سره برابره ده. یو زر نه 50 کال پخوا د 353 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په شلمه نیټه مشهور مسلمان مورخ او کتاب پیژند ابن ندیم وفات شو. د هغه شهرت زیاتره د هغه د مشهور الفهرست کتاب په وجه دی. هغه په دغه کتاب کې د خپل زمانه اسلامي تمدن ټول رایج علمونه معرفي کړي، او بیا یې د دغو علومو په زمینه کې د مشهورو دانشورانو او پوهانو د ژوند حالات لیکلي دي. ابن ندیم په الفهرست کتاب کې همداراز له دغو مختلف علومو سره د اړوندو کتابونو او رسالو خبرونه بیان کړي، او د هغو د مؤلفانو د ژوند پوره حالات هم راوي دي. دغه ټولګه له تیرو وختونو څخه د مؤلف تر خپل زمانې پورې د ټولو عالمانو او پوهانو د ژوند په حالاتو مشتمله ده. په دغه تاریخي کتاب کې هم دراز د کتاب د تألیف تر زمانې پورې د مختلفو علومو د پیدایش او د نړۍ د ملتونو د لرغونو آثارو په باره کې شرحه هم راغونډ کړی شوې ده. ابن ندیم د خپل زمانې له مشهورو دینونو او مذهبونو څخه هم غافل نه و او په دې لړ کې هم یو شمېر مطالب راغونډ کړي. د هغه یو بل اثر الاوصاف والتشبیهات نومیږي. دو سوه نوی کال پخوا د ول سوه درې دیرشم میلادي کال د مارچ په دیارلسمه نیټه انګریز کیمیا پوه او فزیک پوه جوزف پریسلی په فیلډ هیل نوم ښار کې وزیږید. هغه په داسې پړاو کې ژوند کاوه چې د کیمیا په طلایي وخت مشهور دی او دې څانګې د پام وړ پرمختګونه کړي وو. پریسلی په خپلو څیړنو او مطالعو کې په بوټو کې تنفس او د اکسیجن او نایتروجن ګازونه هم کشف کړل. پریسلی په 1804 میلادي کال کې مړ شو. یو سل لس کاله پخوا د 1333 هجری قمری کال د شعبان د میاشتې په شلمه نیټه ستر عارف مولا محمد کاشي د 40 کلنۍ په عمر وفات شو. دغه قدرمن عالم په خپل له برکته ډک ژوند کې له خپل پاک خدای سره په ارتباط بوخت و، تر دې چې د معبود په سپېڅلي ذات کې فانی شو او له ټولو دنیاوي خواهشاتو سره یې اړیکې پرې کړې. د هغه د علم او عرفان په مکتب کې د سترو عالمانو روزنه وشوه چې د هغوی له زیاتو مهمو څخه آیت الله عظما، حسین بروجردی، حاج آقا رحیم ارباب اصفهانی، آقا ضیاءالدین عراقی، سید حسن مدرس او میرزا حسین نعینی ته اشاره کولی شو. ملا محمد کاشی د عمر تر وروستۍ شیبې پورې په خپل ټول توان سره له خپل پروردګار سره په مینه او عشق کې بوخت و. د دغه نامتو شخصیت له معنوي او عرفاني حالاتو څخه زیات واقعیات نقل شوي. پینځو یا کال مخکې د 1948 میلادي کال د مارچ په 14 نیټه د هاګانا ترهګرې ډلې وسلوالو صهیونیستانو په شمالي جلیلیه کې د فلسطینیانو پر حسینیه کلی حمله وکړه. صهیونیستانو په دې حمله کې د فلسطینیانو کورونه پر عامو خلکو ویجار کړل او د حسینیه کلی 18 تنه یې په عامه توګه ووژل. صهیونیستي پوځیانو همداراز په دې ورځ په بیت المقدس کې د قطمون ځینې کورونه هم اړنګ کړل او یو شمېر فلسطینیان یې ووژل او یا ټپیان کړل. د صهیونیستي ترهګرو ډلګیو لخوا د مسلمانو فلسطینیانو وژلو په دې دلیل اوج وموند چې صهیونیستانو نیت درلود له فلسطین څخه د انګریز واکونو له وتلو وروسته د قدس نیواکګر رژیم غیر قانوني شتون اعلان کړي. هم هغه شان چې دغه اقدام په حسینیه کلي کې د فلسطینیانو له هم وژلې 2 میاشتې وروسته ترسره شو. درې څلوېښت کاله مخکې د 1950 لمریز کال د کب د میاشتې په 22 نیټه د ایران د اسلامي انقلاب ارواښاد مشر حضرت امام خمیني رحمت الله تعالی علیه په یوه پیغام کې امر وکړ چې د اسلامي انقلاب د شهیدانو کورنیو وضع ته د رسېدو په موخه د یو ارګان جوړ شي. د امام خمیني د پیغام په یوه برخه کې داسې راغلی و: موږ ټول پوهیږو چې اسلامي غورځنګ او د ایران د اسلامي انقلاب بریالیتوب د خلکو د مختلفو پرګنو د فداکارۍ له برکته دی چې په لومړۍ درجه کې باید د اسلامي انقلاب د شهیدانو او هغو کسانو چې په دې لاره کې معلول او زیانمن شوي قدر ونه وشي. له همدې عمله د شهیدانو او زیانمنو او معلولینو کورنیو ته بشپړه رسیدنه اړینه ده او باید په ښه توګه د هغوی درناوی وشي. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه له فرمان سره سم په ایران کې د اسلامي انقلاب د شهید فاونډیشن اداره جوړه شوه. دغه فاونډیشن له جوړېدو تر اوسه پورې د اسلامي انقلاب او د ایران په وړاندې د عراق تپل شوې جګړې د شهیدانو کورنیو او اولادونو ته د لاسرسي په موخه په مختلفو فرهنګي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې د پام وړ خدمتونه کړي دي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مو غږ له تهران رادیو څخه اورئ. قدرمن اوریدونکو، بیا هم یادونه کوم چې تاسو کولی شئ د www.parstoday.ir/ps لاره چې د زموږ د ویبپاڼې پته ده. تاسو کولی شئ په دغه ویبپاڼه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه او بیلابیل علمي او کلتوري مطلبونه واورئ او مطالعه کړئ. او بیا هم یادونه کوم چې له دې وروسته د افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام تاسو ته خپرېږي او په پای کې به هم د کتابونو د علم باغونه نومي لړۍ مطلب پروګرام واوري. له دې سره به موږ هم له تاسو څخه اجازه وغواړو.
افغانستان او پاکستان
پتیرا اونے کی
گران اوریدونکو، د سلامونو په وړاندې کولو سره زه امان الله زمانی د خپل ګران همکار
حمید سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم ترڅو په تیر اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یو کتنه وکړو. هیله ده تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
وګو دوستانو، د افغانستان کې د ایران د دایمي تجارتي مرکز مشر اعلان کړی چې نندرتون د دې سوداګریز مرکز یو وړه برخه جوړوي. په نظر کې لرو چې له ایران افغانستان ته د ټکنالوژي او انجینیرینګ پوهې د لیږدولو زمینه برابر شي. د سما عبداللهی په وینا د دې نندرتون د فعالیتونو اصلي برخه و د راتلونکي کال په دوهمه میاشت کې د افغانستان د اړتیاو سره سم پیل کړی شي. څو د افغانستان د ضرورتو وړ د ټوکو د لیږدولو ترڅنګ د استول شویو ټوکو د تعمیراتو، ساتنې او پټول کې انجینیرینګ او ورته نورو ډګرونو کې د روزنو د وړاندې کولو زمینه هم برابر کړی شي. میرمن سما عبداللهی د افغان ځوانانو لپاره د کسب او کار رامنځته کول د دغه کار یوه موخه بللې ده. د دغه پروګرام پر اساس د افغانستان ضرورتونو ته په پام سره د افغانستان محصلینو ته د بورسیې یا سکالرشپ د ورکولو پرته ایرانی استادان به هم افغانانو ته د روزنې لپاره کابل ته ورسي. عبداللهی هم داراست ټینګار کړی چې د طالب چارواکو سره د شویو خبرو اترو لمخې هڅه کیږي چې د افغان میرمنو لپاره لری یعنی غیر حضوري تحصیل زمینه برابر شي. د ایران اسلامي جمهوریت تل د افغانستان د ولس تر څنګ پاتې شوی دی او په دې لړ کې له هیڅ ډول مرستو څخه یې ډډه هم نه ده کړې. په دې خاطر په افغانستان کې او د افغانانو په ژوند کې د نوي پړاو د پیلېدو له امله د ایران اسلامي جمهوریت هم په نوو مرستندوی پروګرامونو سره هڅه کوي څو له افغان ولس سره مرسته وکړي او په روزنیزو او نورو اساسي پلانونو سره ځوانانو ته د کار، روزګار او په اقتصادي وده کې د رول لوبونې لپاره زمینه برابر کړي. په دې خاطر په افغانستان کې د ایران د تجارتي مرکز مشره د سرو زرو، قیمتي ډبرو، کرهڼې او نورو برخو کې په افغانستان کې د کار او کسب د رامنځته کولو لپاره ځوانانو ته روزنه ورکړي څو دغه هیواد کې کار، روزګار رونق ومومي.
قدرمن اوریدونکو، په تیره اونۍ کې روسیا او د افغانستان شپږو ګاونډیو هیوادونو د یوې غونډې په ترسره کولو یوه ګډه کاري ډله جوړه کړه، تر څو له دې لارې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت لارې چارې وڅېړل شي. دغه هیوادونو همدارنګه له امریکې څخه غوښتنه وکړه څو د افغانستان کنګل شوې شتمني ورخلاصه کړي. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیې له مخې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ځانګړو استازو به د افغانستان په هکله په تاشکند کې سلا مشورې وکړي. له دې سره مهاله روسیې هم ویلي چې د افغانستان د سولې په هکله په خبرو اترو کې د هندوستان ګډون ضروري دی. دا په دې معنا ده چې په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدا په افغانستان کې د زینفوزو هیوادونو ګډو هلو ځلو ته ضرورت لري چې په دې منځ کې د هندوستان اهمیت هم خورا زیات دی. د افغانستان په چارو کې د ازبکستان ځانګړی استازی اسمت الله ایرګاشف د اعلان وکړ چې د روسیې او د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو ځانګړو استازو امریکا او لویدیځو هیوادونو ته په خطاب کې وویل په افغانستان کې له 15 میلیونه زیات خلک له لوږې او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. په دې خاطر باید افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د مرستندوی مؤسساتو خبرداریو ته په بې پامۍ سره په افغانستان باندې بندیزونه برقراره ساتلي او په دې ډول افغان ولس ته سزا ورکوي. او په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت د بلخ په ولایت کې د ترهګریزې پیښې د غندلو په ترڅ کې دا پیښه د افغانستان د بې ثباته کولو په لړ کې وبلله. په دغه تورستي برید کې چې د داعش ترهګرې ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، د بلخ د والي محمد داود مزمل سربیره دوه نور ساتونکي هم وژل شوي دي. ویل کیږي چې مزمل په طالبانو کې د داعش ضد څېره و. د دې امکان شته چې داعش د غچ اخیستلو لپاره یې دغه برید ترسره کړی وي. د دې سربیره دغه شان بریدونه د طالبانو پر وړاندې د داعش د ترهګرې ډلې د زور او زواک خود نه کوي. عبداللطیف نظری افغان کارپو په دې اړه وایي د طالبانو د والی د کار تر دفتر پورې د داعش د ترهګرې ډلې نفوذ د طالبانو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې داعش غواړي د طالبانو پر وړاندې خپل د زور او زواک ښودنه وکړي او وښیي چې په اسانه کولی شي طالبان پنخه کړي، او دا له داعش سره د طالبانو د جدي چلند له شعار سره په ټکر کې دی.
دوستانو، تیره اونۍ په پاکستان کې هم ځینې مهمې پیښې رامنځته شوې دي. په تیره اونۍ کې د پاکستان او افغانستان چارواکو په تورخم کې د سرحدي خطو د مخنیوي لپاره خبرې اترې کړې دي. د پاکستان ډاون ورځپاڼې په وینا د طالبانو د حکومت چارواکو او پاکستاني چارواکو د تورخم په پولي کې د بیا ځلې خطو د مخنیوي په موخې سره سلا مشورې کړې دي. دغه غونډې کې د افغانستان د سوداګرو او د باري ګاډو او په پاکستان کې د میشتو کډوالو د تګ او راتګ په حق له هم خبرې ترې شوې دي. د طالبانو پلاوی له پاکستانه وختي چې په ځینو بیړنیو موریدونو کې له ویزې پرته ناروغانو ته له سرحده تیرېدا اجازت ورکړي. دواړو لورو همدارنګه په یو اړخیزه توګه د طالبانو له خوا د سرحد بندېدو د دلیلونو په باب هم خبرې ترې کړې دي. طالب پلاوی پاکستانی سرحدي ځواک له افغان ناروغانو او مسافرو سره په ناوړه چلند تورنوي. داسې موضوع چې د دواړو لورو ترمنځ په سرحد کې د نښتو لامل هم ګرځېدلی. د تورخم د سرحد بندول په طالبانو باندې د پاکستان د حکومت د دباو په اوزار بدل شوی دی. په هرې پلمې سره د پاکستان حکومت د تورخم سرحدي لاره بندوي چې د اقتصادي او سوداګریزو له پلوه افغانستان ته ډېر تاوانونه اړوي او ناروغانو او مسافرو ته ستونزې راولاړوي.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په اسلام آباد کې له امریکایي چارواکو سره په دوه ورځنۍ غونډه کې په ګډه د ترهګرو له ګواښ سره د مقابلې له لارې چارې سنجولې دي. د پام وړ مسله دا ده چې دغه غونډه د مختلفو غبرګونونو لامل شوې هم ده چې دا د طالبانو پر وړاندې د امریکا نوې لوبه بلل کېدای شي. د افغانستان دفاع وزارت مخکینی مرستیال شاه محمود میاخیل په دې اړه ویلي، دا ترهګرۍ په برخه کې د امریکا او پاکستان مخکینیو اندېښنو ته په کتو سره دواړه هیوادونه له افغانستان څخه غواړي چې ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې ورسره ملګرتیا وکړي. د هغه په باور پاکستان ترهګرۍ سره د مبارزې تر عنوان لاندې نوې لوبه پیلوي، څو له دې لارې د لویدیځو هیوادونو مرستې او پام ځان ته راجلب کړي، لیکن دا لوبه د افغانستان او د سیمې د هیوادونو په ګټه نه بولم. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر هم په دې باور دی چې د پاکستان دولت د دې هیواد سیاسي او مالي ستونزو ته په کتو سره غواړي چې په یوه نوې لوبې سره خپله بقا تضمین کړي او ترهګرۍ سره په مبارزه کې د امریکا په ښکېلولو سره له امریکا څخه مرستې ترلاسه کړي. د اتمر په وینا پاکستان دوه موخې تعقیبوي، اول دا چې د عقبی القاعده او داعش په افغانستان کې پټ دي او ټوله دنیا ته ګواښ رامنځته کړی دی، څو له دې لارې له امریکې او لویدیځو هیوادونو څخه پیسې واخلي. دوهم دا چې غواړي د تاوتریخوالي او د جنګ د دوام په پیدا کولو سره د راتلونکي لپاره هم د غربیانو مرستې ځان لپاره تضمین کړي. خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې پاکستان د ټي ټي پي ترهګرې ډلې له فعالیتونو اندېښنه لري. د امریکا او پاکستان چارواکو له دې مخکې د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې وه چې د دوهې د هوکړې په چوکاټ کې په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي، لیکن طالبان بیا د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو د پټنځایونو شتون ردوي او وایي چې د افغانستان له خاورې څخه هیڅ یو هیواد نه ګواښل کیږي. پاکستان چې د افغانستان د مسلې په سر له امریکا سره اختلاف پیدا کړی، کوښښ کوي چې په هر ممکنه لاره واشنگتن سره خپلې اړیکې جوړې کړي او امریکا هم له دغه چانس څخه په ګټې پورته کولو سره په پاکستان او افغانستان کې د خپل حضور او لاسوهنو د زیاتولو لپاره کار اخلي.
په تیرې اونۍ کې د پاکستان حکومت دغه هیواد د سند صوبې څخه یو 40 افغان بندیان خوشی کړل او د طالبانو حکومت یې وسپارل. د افغانستان د رسنیو له راپورونو سره سم دغو کسانو کې ګڼ شمیر ښځې او ماشومان هم تر سترګو کیږي. تر دې دمه 1,500 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشی شوي دي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. د پاکستان پولیس هغه افغانان چې د درملنې او یا هم د کار لپاره په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي نیسي او بندیانوي. دغه موضوع د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمیان د شخړو د رامنځته کېدو لامل هم شوی ده. یو شمیر سیاسي ټولنې وایي چې پاکستان ځکه د ښځو او ماشومانو په شمول افغان مهاجر بندیانوي، څو له دې لارې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره مقابلې ته اړ باسي او دباو پرې واچوي. د سیاسي چارو یو کارپو او شنانده ښاغلی منصور احمد خان وایي د پاکستان حکومت د دې فکر هم نه کوي چې طالبان د دومره زر له اسلام آباد سره خلاف شي او ټي ټي پي سره د مقابلې په موضوع کې د دوی غوښتنو ته د رد جواب وایي. په دې خاطر د پاکستان حکومت هم د سرحدونو له بندولو رانیولې بیا له افغان کډوالو تر زورولو او باندې کولو پورې له مختلفو اوزارونو کار اخلي، څو د طالبانو په حکومت دباو راوړي. خو د ټولو سره سره لا هم پاکستان خپلو موخو ته نه دی رسیدلی. کتابونه د علم باغونه.
عزتمن اوریدونکو، کتابونه د علم باغونه تر عنوان لاندې یو بل پروګرام سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او هیله ده چې د ملګرتیا فرصت ولرئ.
در منوریدونکو که د مطالعه او کتاب لوستلو له اهمیت او اغیزې په اړه خبرې وکړو، نو هر څه چې ووایو کم به مو ویلی وي. کتابونه نه یوازې درملنه بلکې اکثرو په شان دي چې ډیر غیر ممکنات ممکن کوي. په دنیا کې ډیر کتابونه لیکل او ستایل شوي دي، خو بېشکه هیڅ انسان ټول ستایل شوي کتابونه نشي لوستلی. په نننۍ دنیا کې دومره مشغولیات وي، عمومی خلک هر ورځ د مطالعې لپاره وخت نشي وستلی. امریکایي لیکوال سوزن سانتاګ ویلي، کتابونه د افکارو وړ کیدونکې جالبې ټوټې دي. دغه ډول له هغو ټوټو ستاینو سره سره چې د کتاب د اهمیت او ارزښت په اړه کیږي، کتاب یو مادي اړخ هم لري او د هغه په چاپولو، خپرولو او ویشلو کې اقتصادي بحثونه هم ډېر اهمیت لري. بازار ته د محصول د وړاندې کولو څرنګوالی او شیانو او خدماتو ته د مصرفونکي د لاسرسي د اسانتیاو رامنځته کول، همداراز د خدماتي او تولیدي شرکتونو او نویو خدماتو او شیانو معرفي کول د نننۍ دنیا د اقتصاد او تجارت ډیر مهم بحثونه دي. د نننۍ دنیا په تجارتي او اقتصادي ادبیاتو کې بازارموندنه د هغو ټولو هلو ځلو په معنا ده چې یو اقتصادي کار رامنځته کوونکی د یوې طرحې تولید یا د خدماتو او شیانو د ویشلو لپاره ترسره کوي چې اقتصادي هم وي.
عزیزانو، کتاب هم د نورو شیانو په شان په اقتصادي څرخې کې د بازار د اصولو تابع او د وړاندې کولو او غوښتنې له څرخې بهر نه دي. په دې اساس د دې لپاره چې دغه څرخه په سم ډول ګردش وکړي او اقتصادي انډول رامنځته شي، د بازار موندنې په شان مرسته کوونکو اړمونو ته ضرورت لري. ثابته شوې ده چې تجربه دا وایي چې هر کله د کتابونو خپرونکي د مخاطب ټولنې د لوستونکو اړتیا او سلیقې سره برابر کتابونه خپور کړي، نو ډیر ژر به خرڅ شي او حتی بیا بیا به چاپ شي. د کتاب په ظاهري وضعیت ټینګار چې یو ډول د دغه محصول پیکینګ بلل کیږي، له هغو مقولو څخه دی چې بازار موندنې کې پکې ټینګار شوی دی او د جذابیت په رامنځته کولو او لوستونکو ته د معلوماتو ورکولو کې اغیزمن رول لري. کتاب لوستونکي ټولنې ته د کتاب معرفي کول د بازار موندنې رودو په مرسته سره په مطلوب ډول پوره کیدلی شي. په حقیقت کې هغه ټول فعالیتونه چې د کتاب د بازار موندنې په چوکاټ کې ترسره کیږي، نو د برتر کتاب په ټولنه کې د کتاب د حرکت او د مخاطبې ټولنې د لاسرسي سبب شي. د کتاب تجارت احتمالا په لرغوني مصر کې بڼه غوره کړې ده. هغه ځای چې د خطي نسخو کتابونو به د آثارو لاسي نسخې د خلکو په ټول کې لوستلی، خرڅول ګرځېدونکي کتاب خرڅونکي له منځنیو پیړیو پیژندل شوي وو. په 12مه پیړۍ کې په پاریس او لویو لونیا کې د کتاب تجارت رامنځته شو. په هغه وخت کې په جلا دوکانونو کې د کمیشن په حق ادا کولو سره کتابونه خرڅېدل. په 13مې پیړۍ کې د اقتصادي فعالیت کتاب خپرېده مخ په ودې او په عین حال کې ګستاخانه وه، او په 19مه پیړۍ کې د پراخ صنعت په بڼه کې مطرح شو. د کتاب تجارت په اوسني شکل کې په تېره بیا د کاغذ پاڼو کتابونو له دود کېده وروسته په 19مه پیړۍ کې په جرمني کې پیل شو. په 20مه پیړۍ کې د راډیو، تلویزیون او سینما په شان د رسندویو په ظهور سره دغه تجارت بل رنګ خپل کړ.
تا قدر منوریدونکو لتیرو وختونو راهیسې بازار موندونکو کوشش کړی دی په بیلابیلو رودو کې کتاب ته د خلکو پام او توجه زیاته کړي. هغو د مختلفو ښارونو په ځای نندارتونونو کې ګډون کاوه او خلکو ترمنځ تبلیغاتي پاڼې ویشلې. د کتاب د تفریحي بازارونو جوړول له هغو لومړنیو فعالیتونو بلل کیږي چې د کتاب په سوداګرۍ کې ترسره کیدل. د جرمنی فرانکفورت ښار د دنیا د کتاب د تفریحي بازار لومړنی کوربه و او همدا اوس هم پکې د نړۍ د کتابونو ستر نړیوال نندارتونونه ترسره کیږي. په ایران کې ډیر کار پیژاندي د امیر کبیر انتشارات د کتاب د خپرولو په بازار او صنعت کې د بدلانه پیچومی بولی. دغه انتشارات په 1928 لمریز کال کې د عبدالرحیم جعفری په وسیله جوړ شول. هغه هم له مدیریتي او هم د تجهیزاتو له پلوه په ایران کې د انتشاراتو بنسټ کیښود او یو وخت د منځني ختیځ د تر ټولو انتشارانو په توګه پیژندل کیده. ډیر مشهور لیکوالانو کلتوري څیرو له دغو انتشاراتو سره ملګرتیا کوله او امیر کبیر له هغو لومړنیو ناشرانو و چې د خپرو شویو کتابونو په اړه یې تبلیغات او بروشر او پوسټر چاپولو ته مخه کړه. نن سبا په دنیا کې مختلف ناشران د کتاب د بازار موندنې لپاره له راز راز رودو استفاده کوي. دغه رودې په معمول توګه د ناشر د فعالیت د پراختیا وروسته په پام سره اعمالېدله. د بازار موندنې د معمول په ځینو رودو کې په ځای ملي او نړیوالو سویه د کتاب د نندارتونونو ترسره کول د کتاب د خرڅولو او ویشلو په رودو کې د نوښت رامنځته کولو د دوکانونو په الماریو کې د کتابونو کې خودلو او داسې نورې ډېرې برخې شاملې دي.
عزیزانو، نوی الکترونیکی رساندوی او اوزارونه د اطلاع رسونې او معلوماتو په حوزه سربیره تجارت او سوداګری هم تر اغیز لاندې راوستي دي. همدا اوس د نړۍ په ځینو هیوادونو کې ډېر روزنیز ضرورتونه د انټرنیټ له لارې اخیستل کیدلی شي. په دوی کې یو څیز کتاب دی. دی په پام سره چې ځینې کسان ممکنه د نیغ په نیغه کتاب پلورنځای ته لاسرسی نشي درلودلی یا په ښار کې دننه سفرونه ورپاره مشکل وي، نو د کتاب اخیستلو د دغه رودې هرکلی شوی. خو د کتاب د پاڼو لمس کولو ته د اخیستونکو ګروهنه هم باید له یاده ونوځي. په تیره بیا په ماشومانو کې ممکنه د دغه رودې یوازې د هغو کتابونو په اړه چې مخکې لیدل شوي دي ګټه وروي. د امازون شرکت د نړۍ په سویه په الکترونیکی بڼه د کتاب خرڅونې یو بریالی شرکت دی او زیاتره مشهورتیا یې هم د کتاب د خرڅولو پام ته داره دی. امازون شرکت د کتاب له اخیستلو دوه ورځې وروسته کتاب وسپاري. په وروستیو کلونو کې ځینو سترو ناشرانو د پلټون له پلیټ فارمونو سره مذاکرات کړي او د خپلو کتابونو یوه برخه یې د هغو په پاڼو منتقل کړي دي. په دې ډول کارکوونکي په ویب پاڼه کې په موجودو معلوماتو سربیره کتابونه هم لټوي. څرګنده ده د ټولو کتابونو متن ته د لاسرسۍ امکان نشته، خو په دغه سریز سره د کتاب اخیستلو لپاره انګیزه رامنځته کیږي. په حقیقت کې ناشران دغه کار د بازار موندنې د فعالیتونو په لړ کې ترسره کیږي.
قدرمن اوریدونکو، د سوداګریزو تبلیغاتو په تیره بیا که په راډیو او تلویزیون په شان پراخو رسنیو کې وي، نو پر مخاطبانو ډیره اغیزه کوي. په نشریاتو کې د تبلیغاتو ورکول او له هغو رودو څخه ده چې ځینو ناشرانو له تیرو وختونو راهیسې تعقیب کړې ده. په مطبوعاتو کې د کتاب تبلیغ له دوهم نړیوال جنګ راهیسې رامنځته شو. پر دې سربیره خپرونې د تازه کتابونو د کره کتنې او معرفي کولو لپاره یوه بهترینه لاره ده. کله کله د مطبوعاتو رول یوازې په ادبي او کلتوري پاڼو کې د کتاب د مختصر معرفي کولو ته محدود وي. کله هم مفصل مقالی او کرکتن چاپیگی چی تولنی تا دا کتاب پا معرفی کولو او دا احتمالی لوستون کو دا زیاد پیجنگلوی کی مهم رول لري. وی بلاگون چی دا رسانیو یو نوی اوزار بلل کی گی دا انترنت دیر کاراون کی زانتا جلب کردی دی او دیر لوستون کی درلو دلی دی. د نوی کتابونو کره کتنه او معرفي کول له هغو لومړنیو موضوعګانو څخه و چې معمولا په ویب لاګونو کې پرې رڼا اچول کیږي.
عزیزانو، رسېټه کې هم د کتاب ظاهري وضعیت لکه د کاغذ ډول والی، لیکلو روده او په جلد باندې د طرح په شان موضوعګانو ته ورګرځي چې د مخاطب په جلبولو کې اغیزمن رول درلودلی شي. هغه مخاطبان چې له لومړیو د کتاب له محتوا سره بلد نه دي، د هغه لومړنی پام د کتاب ظاهر ته اوړي. د جلد طرحه په دې سربیره چې باید د کتاب د محتوا یو ډول لید وي، د مخاطب په جذبولو کې هم اغیزمن رول کولی شي. په هغو رودو سربیره چې مخکې درته بیان شوې، ځینې خلاقانه رودې هم شته دي چې په ځینو موردونو کې د اجرا وړ وي. داسې رودې کله په پټه مالیږي او د یوه ناشر له خصوصي رودې وي. دغه رودې همیشه د پیژندلو یا اجرا وړ نه وي او د کتاب ډول د مخاطب عمر پورې ارتباط لري او متفاوت هم کیدلی شي.
قدرمن اوریدونکو، د کتابونه د علم باغونه خپرونې وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو لا تاسو اجازه غواړو
او خدای مو مل شه.
Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики.